امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت قواو ویلي دي چې د هلمند په ولایت کې د طالبان یو مرکز په راکټونو ویشتلی دی. د پاکستان ملي شورا پرون د پنځشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو په باب یو قانوني لایحه تایید کړې ده، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د جون د میاشتې د 12 منټې علي غونډه فسخه کړې ده. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قواو ویلي دي چې د هلمند ولایت کې د طالبانو د لوړپوړو مشرانو یو مرکز پر راکټونو ویشتلی دی. دغه برید پرون د پنځشنبه په ورځ د موسی قلعه په ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې په مرکز شوی دی. ګمان کېږي چې د حملې په وخت کې د طالبانو څو تنه لوی قوماندانان او مشران هلته راټول شوي وو. د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي، او نه په دې باب معلومات شته چې د طالبانو کوم قوماندانان او مشران په دغه ځای کې موجود وو. طالبانو هم تر اوسه پورې په دې باب څه نه دي ویلي. د پاکستان ملي شورا پرون د پنځشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا کې د قبایلي علاقو یا فاټا د شاملولو په خاطر یو قانوني لایحه منظور کړې ده، او د مرکزي حکومت اداري نظام پورې وتړلې. دغه قانوني لایحه به نن د پاکستان د مشرانو جرګې ته تقدیم شي. په عین وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت مرستیال محمد یعقوب احمد زی د پاکستان د پارلمان د پرونی وی اړخیزې پریکړې په باب ژور اندېښنه ښودلې ده، او ویلي دي چې قبایلي سیمې متنازفې دي، او ډېر زر به د افغانستان حکومت په دې باب خپل رسمي دریځ څرګند کاندي. افغانستان په قبایلي علاقو کې د پاکستان د نظامی موجودیت په پراخولو باندې هم سخت انتقادونه کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې د جون د میاشتې 12 منټې علي غونډه د پیونګ یانګ د وروستیو بیانونو وروسته فسخه کړې ده. هغه ټرمپ د دې خبرداري هم ورکړې چې د امریکا نظامی قواوې او د خپل متحدینو جنوبی کوریا او جاپان سره یو ځای د پخوانه ډیری زیاتې آماده دي. هغه د هم ویلي دي چې په شمالي کوریا باندې به خپلو سختو فشارونو ته دوام ورکړي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د امریکا حکومت د ایران د رژیم د بدلون په لټه کې نه دی، بلکې غواړي چې د ایران سلوک دی د نړۍ د یو عادي ملت په شان شي. غلی پامپیو د امریکا د مشرانو د جرګې د خارجي اړیکو د کمپنۍ غړو ته پرون د کمیټې غړو ته پرون ویلي دي چې حکومت به په ایران پخوانی او تازه اقتصادي بندیزونه ولګوي. هغه دا هم ویلي دي چې امریکا په دې لټه کې ده چې د اروپایي مشرانو په شمول د خپلو متحدینو سره د جون د میاشتې په نیمایي کې ملاقاتونه وکړي، او په هغې کې به د ایران د اټومي وسلو د انکشاف د مسلې په باب د هغوی سره خبرې وکړي. د ایران په اوو ولایتونو کې د لاریو ډرایورانو اعتصاب چې دوه ورځې مخکې پیل کړی و اوس هم دوام لري. هغوی وایي تر څو چې حکومت د هغوی شکایتونه نه وي اورېدلي تر هغې پورې به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي. د ایران دولتي خبري اژانس د خپل ملک د ترانسپورټي چارو د دفتر د یو مقام له قوله ویلي دي چې دا معقوله خبره ده چې د مصارفو د زیاتوالي له کبله دې په لاریو کې د مالونو د انتقال کرایه هم باید زیاته شي. همدغه راز د سړکونو د څارنې او د ترمیم د ادارې یو مامور درویش امانی ویلي دي چې ممکن د لاریو په کرایو کې د 15 نیولې تر 40% پورې زیاتوالی راشي. د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد چې 15 کال وروسته بیرته د صدارت مقام ته رسیدلی، د امریکا غږ سره په خپلې یوې خاصې مرکې کې ویلي دي چې د صدارت په مقام کې د هغه شل کله پخوانی خدمت او کار کول نسبت اوسته ډیر آسان وو. هغه وایي اوس د مالیزیا اعتبار په نړۍ کې د اداري فساد له کبله ډیر خراب شوی دی. هغه ویلی دي چې پخوا دا سیستم د ته په میراث پاتې شوی و چې هر څه موجود و او ده د ملک د آبادۍ او ترقۍ دپاره نوي پلانونه عملي کول، مګر د دوی اوس داسې ملک سره کار و چې په حقیقت کې تباه شوی دی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان په باب د امریکا د دفاع د وزارت د عمومي مفتش په یو تازه رپورټ کې چې د پنجشنبه په ورځ خپور شوی راغلی دی چې د اوولسو کلونو د تیرېدو باوجود په هغه هیواد کې د ثبات او آرامۍ راوستلو لپاره د امریکا کوششونو سمه نتیجه ورنه کړه. پام وکړئ د رپورټ غټ ټکو ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د عمومي مفتش په دې مفصله ارزیابۍ کې چې د یو ایس ای ټوډی په ورځپاڼه کې د پنجشنبه په ورځ چاپ شوې راغلي دي چې په جنګ ځپلي افغانستان کې د امنیت او استحکام د راوستو په خاطر د تیرو اوولس کلونو په موده کې د متحده ایالاتو کوششونه تقریبا ناکام شوي دي. د دې رپورټ له مخې د متحده ایالاتو چارواکو چې تر اوسه د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ته د جنګ په میدان کې د ماتې ورکولو او د امنیت په ټینګولو پورې مربوطو پروژو باندې 4.1 میلیارد ډالر مصرف کړي دي، بې ځایه لګېدلي دي. زیاته برخه یې د رشوت خورو او په اداري فساد کې ککړو حکومتي مامورانو په جیبونو کې لوېدلي دي. زیاتره پیسې په داسې پروژو باندې لګول شوي چې له ګټې نه نقصان او زیان زیات وو. دا رپورټ وایي چې د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د بدلولو لپاره 1.6 میلیارد ډالر اختصاص کړي وو چې زیاتره برخه پیسې د افغانستان د امنیتي قواوو په روزنه او په وسلو باندې په سنبالولو باندې مصرف شوي. متحده ایالاتو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان باندې نظامی ارغل وکړ او له خپلو افغان انډیوالانو سره یو ځای د طالبانو د حکومت د رانسکورېدو وروسته د یو باثباته حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل کړې چې سمه نتیجه ورنه کړه. د دې رپورټ له مخې متحده ایالاتو کوشش کو چې په افغانستان کې زر تر زره نظامی بری عمومي او د چټکو ګټو د لټولو په سبب د وسلوالو شخړو لمنه پراخه کړه. ځینو رشوت خورو او بدنامو کسانو سره نږدې انډیوالي د دې سبب شوه چې د طالبانو ملاتړ په خلکو کې زیات شي. د متحده ایالاتو د حکومت د عمومي مفتش په دې تازه رپورټ کې راغلي چې د عامو ولسي خلکو لپاره د امنیت د برابرولو په برخه کې لږ پرمختګ شوی او دغه مشکل ته د امریکا د دفاع د وزارت په یو ځانګړي رپورټ کې چې تیر هفته خپور شو هم په تفصیل اشاره شوې ده. په دې رپورټ کې په افغانستان کې د امریکا د هلو ځلو د ناکامۍ پړه پر غلطه ستراتیژۍ او خرابو پالیسیو باندې چول شوی. په رپورټ کې راغلي باوجود دې چې له 2200 زیات امریکایي عسکر په جنگ کې وژل شو او په میلیاردونو ډالر د امریکا د خزانې نه ولګېدل، په افغانستان کې ګډوډي ختمه نشوه او حکومتي ادارې اوس هم کمزوري دي. په رپورټ کې راغلي چې افغانستان ته د بې حسابه پیسو لېږلو معکوسه نتیجه ورکړه. پر ځای د دې چې په محلي کچه مصرف شي او د حکومت ملاتړ زیاتي، د چارواکو جیبونه ډک کړل. 4.1 میلیارد ډالر له جملې نه 2.4 میلیارد ډالر د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای ډی پلس مصرف شوي، 2.3 میلیارد د پنداګن د عجلو پروګرامونو د قوماندان لخوا مصرف شوي دي. دا وخت 15,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې نظامی وظیفه سرته رسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. امنیتي او سیاسي څېړونکي وایي سره له دې چې افغانستان د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ محوري ټکی دی، خو تر اوسه بې ثباته دی. د افغانستان د بې ثباتۍ په ارتباط پاکستان ته په دې نظر کتل کیږي چې حالت د افراطیانو د کنټرول یا ځپلو لپاره کافي اقدامات نه کیږي او له همدې امله د امریکا او پاکستان اړیکې ډیر خراب سوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د پاکستان پخوانی جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې له زوال او انحطاط سره مخامخ دي.
د پاکستان او امریکا اړیکې لوړې ژورې لري. موږ نه پوهیږو چې امریکا ولې موږ له نظر غورځوي او بیا بیرته اړیکې پیلوي. موږ غواړو د امریکا دوستان واوسو هر کله چې موږ ته ضرورت ولري.
هغه تشنج او بحران چې له څو لسیزو راهیسې روان دی، هغه نور هم د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري د میاشتې له اعلان نه وروسته ترینګلی شو. ښاغلي ټرمپ پاکستان په درواغو او فریبکارۍ تورن کړ او وی ویل چې نظامي مرستې به بندې کړي.
پر پاکستان باندې د دوه مخي پالیسۍ د چلولو ډیر تورونه لګیدل دي. خبره داسې نه ده، پاکستان یو څه شکایتونه او غوښتنې لري. یقینا امریکا به هم له پاکستان نه شکایتونه او غوښتنې ولري. که موږ د هغو د حل لپاره هڅې وکړو نو زموږ اړیکې به ډیر انکشاف وکړي.
که څه هم پاکستان د امریکا عسکرو ته د اکمالاتو مهمه لاره ده، خو امریکا له ډیر وخت راهیسې پر پاکستان دا شک درلود چې په حقیقت کې د طالبانو مشرانو ته خوندي ځایونه برابروي.
امریکا په پاکستان کې په میلیارډو ډالر په خاصه توګه پاوز ته مرسته ورکړې ده، لکه څنګه چې ولسمشر ټویټ کړی و. په مقابل کې ډېر لږ اقدامات شوي دي.
د امریکا او پاکستان اړیکې دې مسلې لا پسې خرابې کړې چې امریکا د پاکستان د سیال هند سره اړیکې ټینګې کړلې.
has existential issues quite literally with
Pakistan hind sara da khpal ba qas tun zalari hawi da wera lari che yow raz ba hind da khpal ghat shbir nufuz la mala Pakistan ishghal kri no har se che pa Pakistan ki tirigi haga da hind da khatar pa nazar ki ul sara arziyabi kigi
that prism of India
da de pa muqabal ki Pakistan la chin sara da 2 milliard o iqtisadin ke shaf aw pangawani muwafaqa ukran تحلیل ګران وای کې دی چې د چین زیاتیدونکو نفوذ او رسوخ په پاکستان کې ښه کار وی.
هغوی د 60 میلیارډ پانګونې ژمنه کړې ده. دا د پاکستان د اقتصاد په ثبات باندې چې ډېر ښه نه ده ډېره ښه اغېزه کولی شي. نو د دې امکان شته چې پاکستان د خپلو افراطي ډلو خلاف یوه ډېره کلکه ارزونه او فیصله وکړي.
د مې میاشت په اول ورځو کې پاکستان د امریکایي ډیپلوماټانو خلاف په هیواد کې دننه د سفر بندیزونه ولګول. دا د واشنگتن د هغو بندیزونو ځواب و چې پر پاکستانی ډیپلوماټانو یې په امریکا کې لګولی و. په دې توګه د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابوالي ته یو بل تاوان هم ورسید.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
در نوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د شاملې دو مسوده پرون د پاکستان قومي اسمبلی لخوا تصویب شو. د خیبر پښتونخوا سیاسي څېړونکو خادم حسین د پاکستان د پارلمان د دې پریکړې په حق له امریکا جغ آشنا رادیو ته داسې ویل:
د فاټا خلک یو دستوري آئینی او د یو مهذب ژوند کولو اجازه ترلاسه کړی شو یا ورکړی شو. یو سل ولس کال دا د یو داسې قانون لاندې و چې هغه غیر انساني، غیر دستوري، غیر مهذب ګڼل کېږي. دا خو یو خبره. دویمه خبره دا ده چې څومره هم چې د پاکستان په آئین کې بنیادی انساني حقونه دي، د مادي اتم نواله د مادي 38 پورې هغه ټول حقونه به د فاټا ولس ته اصل وي. دریم خبره چې کوم ډیره زیاته مهمه ښکاري هغه دا ده چې د فاټا خلک به د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملای کې د نمایندګۍ په ذریعه خپل وطن د پرمختګ، د ترقۍ، د انفراستراکچر، د سماجي خدماتو څارنه هم کولی شي او هغې دپاره به قانون سازي هم کولی شي. څلورمه خبره دا ده چې تاسو وګورئ چې خیبر پښتونخوا سره د ادغام مطلب دا دی چې دا یو د قبایلي ژوند نه یو قامي ژوند ته خبره راغله، یعنی یو جدید ژوند ته، یو نوی ژوند ته. نو اوس به قامي سوال هغلته وي، قبایلي سوال به هغلته نه وي. اخیری خبره دا ده چې په پاکستان کې دننه یو ډېر مهم ګام په دې حواله د پښتنو د سیاسي تحریکونو په وجه او د سماجي تحریکونو په وجه پښتانه د هدف پر لور رسیدل، دا امکان دی چې پاکستان کې دننه په بیلابیلو انتظامی وحدتونو کې پښتانه اوسېږي، امکان دا راولاړېږي چې دا به زر تر زره یا سموده پس یا وخت تر وخته به دا سره یو ځای کېږي او دغه شان د پښتنو قامي سوال به په مخ کې ځي.
بله خادم حسین صاحب، دې سره به د پاکستان په سیاسي نظام کې څه بدلون راشي؟
د پاکستان سیاسي نظام کې خو یو د یو خبره داسې ان کې ساتل پکار دي چې سختیاتي بدلون به هر حال راشي. چې د خیبر پښتونخوا اوسنۍ اکثریت ته هغه تاسو ورته ویلی شي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی وه د سلیریش به نوره زیاته شي او په مرکزي اسمبلی کې د پاکستان به دولس نور اضافه وشي د خیبر پختونخوا. نو یو سختیاتی بدلون خو به هر راشم په هغه حساب کومي اقتصادي کونسل کې چې د پختونخوا کمی حصہ ده هغه کې به د زیاتېدو امکان راولای شي، بلکې هغه به یقیني زیات شي. څنګه چې فاټانه تور کوې جوړ کړی شوی او د خارجه پالیسۍ د مقاصد دپاره دغه ټولو کې دا امکان شته چې سیاسي یا سختیاتی بدلونونه راشي او فاټا نوره د تور کوی په شکل کې د خارجه مقاصد لپاره نشي استعمال، او دغه شاندار امکان لري چې پښتانه د اواز ولري چې په بازي خارجه پالیسو کې ترمیمونه او تبدیلی راشي چې هغه دی وطن کې د جنگ اقتصاد ختم کړي او امن اقتصاد مخکې بوزي. د سختیاتی بدلون امکان دې سره راولاړيږي. به هر حال
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د شزینه عالمانو کانفرنس چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي، افغان شزینه عالمان هم پکې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه کانفرنس په اړه جزئیات نه ورکوي، خو وايي د شزو رول په دغه کانفرنس کې مهم دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په دا ډول غونډو کې د شوزو ونډه باید نمایشي نه وي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې واوري.
د خزینه عالمانو کانفرنس هغه ناسته چې افغان حکومت ورته هیله مند دی. دغه کانفرنس چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالی شورا په خبره د افغان میرمنو د ګډون لپاره هم ورته چمتووالی نیول کیږي. د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د سولې په خبرو کې د ښځو رول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کانفرنس باید د پخوانیو هغو په څیر نمایشي نه وي. دی وایي دغه کانفرنس په نیک فال نیسو او هیله لرو چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عملي اقداماتو لامل شي، نه دا چې نمایشي او کلیشه‌یي وي. خزینه عالمان چې د سولې په برخه کې خپل غږ پورته کوي، فکر کوم اغیز به ولري. یو ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل راس په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان له دایمي استازي سره د خزینه عالمانو د کانفرنس د جوړیدو په اړه خبرې کړې، او همداشانې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د خزو ونډه مهمه بللې. په هغه اعلامیه کې چې د دې وزارت لخوا خبرې شوې، میرمن راز ویلي خزی کولای شي د وسلوالو له صفونو خپل ورونه او خاوندان راوګرځوي. په دې کتنه کې د کانفرنس د سرنګوالي وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د افغانستان د علماو شورا نظر هم ولرو، خو د دې ادارو ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. دا معلومه نه ده چې دا کانفرنس به د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره ګټور تمام شي. تر دې دمخه د سولې علي شورا غړي حبیبي سرابي ویلي و چې د سولې په اړه په ډیرو ناستو کې د ښځو ګډون نمایشي دی او په دې خاطر یې نیوکه کړې وه. خو د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې نیوکو ته داسې ځواب وایي. دای وی هغه څه چې د حکومت اړوند کېږي د خزو لپاره ټول فرصتونه برابر کړي دي، او د ولسمشر ټینګار هم پر همدې دی چې د خزو ونډه د سولې په پروسه کې باید تثبیت شي او د خزو په حقونو باید معامله ونشي. حکومت د قانون مطابق خپل ټولې هڅې کوي چې په افغانستان کې د خزو ونډه قوي شي. بلخوا د سولې علي شوراوی هر ګام چې د سولې د خبرو اترو لپاره پورته کیږي هرکلی کوي. دغه شوراویان احسان طاهری وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی نیول شوی، خو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغان حکومت تازه د کابل ولایت د مرستیالۍ لپاره یو میرمن ټاکلې. منیرا یوسف زاده وایي چې شزې د شې حکومتوالۍ جوګه دي. میرمن یوسف زاده چې پخوا یې د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ویاندې په صفت کار کاوه، د امریکا ژغ خبریال رحیم ګل څاروان ته ویلي چې ډېر ژر به په پکتیا، بدخشان او بامیان ولایتونو کې شزې د مرستیال والي په توګه وګمارل سي.
تاس د کابل ولایت مرستیال والی په توګه وګمارل شوی، دلیل څه و؟
چرا ما به حیث معاون اجتماعی ولایت کابل مقرر شد؟ ما فکر میکنم که بحث اول
ولی زه د کابل ولایت د والی د اجتماعي برخې مرستیال وټاکل شوم. لومړی بحث زما شخصي لیوالتیا وه. دوهم بحث دا چې خای توانی دلیم چې په خپل کاری ورتیا او په هغه دندو چې په مختلفو پوسټونو مې په خوا کار کړی د دولت د رهبرۍ او د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې اعتماد رامنځته کړم. ښه مدیریت سیستماتیک اړیکو ته اړتیا لري. تر لوړې زده کړې نشي کولی چې لوړ ځای ته مو ورسوي. افغانستان کې چې سنتي جوړښتونه لا هم حاکم دي، د سیستماتیکو اړیکو ایجادول ښایي ښځو ته سخت او مهم دي. همدا لاملونه دي چې زه د والی مرستیاله وګمارل شوم.
سیمه ایز ارګانونو په دې وروستیو کې څو ښځې د ولایتونو کې د مرستیالو والیانو په توګه باندې اعلان کړي. تاسې هم یو لاغونې د ننګرهار لپاره هم همداسې وو. فکر کوي دا لړۍ به نوره هم دوام وکړي.
خوشبختانه پلانی که اداره مستقل ارگانهای محلی داشتی بود که در شش ولایت
لنه کمرغه کوم پلان چې د سیمه ایز ارگانو خپلواکې ادارې درلود دا و چې د شپږو ولایتونو لپاره میرمنې د مرستیالو والیانو یعنې د محلي ادارو د تصمیم نیونکو په توګه اعلان کړي. دا یو نیک ګام دی. تر اوسه درې میرمنې مقرری شوې دي. د هرات، ننګرهار او درېمه یې لخه مرغه خپله یم چې د دوی په ډله کې شامله شوم. درې نورې میرمنې به د پکتیا، بدخشان او بامیانو ولایتونو ته هم ډېر ژر معرفي او مقرری شي. تمه لرم چې یو شمېر ښځې ښاروالانې ولرو. په دوه ولسوالیو کې ښځې لرو او ژر به نورې میرمنې هم ولسوالیو ته معرفي شي. په ښارونو کې ښځې د امیرونو په کچه لرو. دا یو مثبت ګام دی. سمه ده چې د کمیت په لحاظ به کمی وي، خو د کیفیت په لحاظ ډېر ښه دی.
تاسې مدني فعاله وی، ژورنالیسته وی، بیا د محلي ارګانونو د ادارې ویانده، اوس د کابل ولایت د والی مرستیاله، څومره خنډونو سره به مخ یاست؟
داسې زما د ابتدایي پوسټونو یادونه وکړه. ما له وړو کارونو پیل وکړ تر څو ټولنې ته ځان معرفي کړم. د والی د مرستیالې په توګه تبن ستونزې به ولرم. اول دا چې کابل چې په ټولنیز لحاظ تیت او خور دی څنګه یې سره یوځای کړم. دوهمه دا چې دا ولایت کاملا د سړو په لاس کې دی. که څه هم ځینې میرمنې کار کوي، خو دا باید پراخه شي. دریم دا چې دا دنده نوې ده، نو وخت اړتیا ده چې خلک یو لړ تغییرات محسوس کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان په توګه سکاټ میلر له معرفي کېدو هرکلی کوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش د پنج شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې نوموړی یو با تجربه شخص دی او کولی سي د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې مهم رول ولوبوي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي په اوسنۍ شرایطو او د روانو انتخاباتو په درشل کې دا اقدام غیر مناسب او بې ګټې بولي. نور حال د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان په توګه د جنرال اسکاټ میلر د ټاکل کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت دغه پریکړې هرکلی کوي او دا یو ګټور ګام بولي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش که څه هم د افرادو تغییر او تبدیل یو عادي چاره بولي، خو ښاغلی میلر یو با تجربه شخص ګڼي، وایي چې د افغان ځواکونو سره د همکارۍ په برخه کې به ګټور ثابت شي.
تر هغه ځایه پورې چې مونږ د دغه نوي قومندان تجربه لیدلې، دی ډېر ښه با تجربه شخصیت دی او کولی شي چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته په ډېر ښه توګه همغږي وکړي او افغانستان ته هغه امکانات چې برابرېږي په ډېر ښه توګه مونږ سره لاس په کار شي.
د امریکایي چارواکو له قوله په یو تازه راپور کې ویل شوي چې جنرال میلر د دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو مشري کوله. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلی میلر چې یو عملیاتي روزل شوی سرتیری دی، له تیرو 12 کلونو راهیسې نهم قومندان دی چې د افغانستان د جګړې مشري کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر د مخه تر دې په افغانستان، عراق او سومالیا کې هم پوځي دندې ترسره کړي او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې شهرت لري. نوموړي د امریکا د ډلټا فورس ځواکونو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د امریکا دفاع وزارت لا تر دې دمه د سکاټ میلر مقرری رسمي نه دی اعلان کړی، خو یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه نه دی اخیستل شوی دا خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې جنرال جان نیکلسن له تیرو 100 کلونو راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کوله. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وای د افغانستان اوسنۍ جنگي حالاتو او راتلونکو را روانو انتخاباتو ته په پام سره خی ښاغلی میلیر ډیر ګټور ثابت نشي. د دغه کمیسیون غړی خالد پښتون:
جنرال نیکلسن د افغانستان د خلکو د افغانستان د جغرافیې سره په کامل ډول بلدیت لري. دا چې جنرال میلر وسره دي تر یو حد پورې بلدیت لري، لیکن په هغه اندازه سره چې هغه نیکلسن په دې کې بلدیت لري فکر نه کوم جنرال میلر ولري. د بلې خوا څخه سږ کال موږ انتخابات مختلفو او کالم ډیر خراب کال شروع شوی دی، زموږ پسترلنی عملیات اوس هم ادامه لري. نو په همدې اساس زه فکر کوم چې دا کال کې نیکلسن د انتخاباتو تر اخره پاتې شوی وای، فکر کوم دا به د افغانستان په ګټه وای.
خو د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو پخوانی قومندان ونه شو کولای چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ګټور ثابت شي. او په خبرې له همدې عمله امریکا دغه هیواد ته د نوي قومندان درستولو پریکړه کړې ده. جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ټاکل کیږي چې دغه هیواد ته د 3000 نور اضافي بهرنۍ سرتیرو لاستولو سره سره لا هم د وسلوالو طالبانو د حملو شدت نه دی کم شوی او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پیچلې کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې په هندوراس، ګواتیمالا او سلواډور کې د تشدد او وژنو د ویرې ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو څخه نورو سیمو ته کډه کېدو ته مجبور شوي دي، او په دومره لوی شمېر د خلکو بې کوره کېدل د اندېښنې وړ ده. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین دا رپورټ رالېږلې چې نظرانه یوسفزی به یې تاسو ته ولولي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې رپورټ وایي په 2010 کال کې د هندوراس، ګواتیمالا او سلواډور شاوخوا 300,000 کسان بې کوره شوي دي. دغه شمېر د تیر کال په پرتله 50% زیات دی. دغه رپورټ وایي چې د بې کوره شوو کسانو زیاتره بیلز، مکسیکو او امریکا ته تښتېدلي دي. په دې برسېره دغه کسان کوسټاریکا او پاناما ته هم اوښتي دي. د یو ان ایس سی آر ویانده اکاترینی کیتیدی وایي چې په دغه کسانو کې خزي او بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي.
وی هیر ریپیټډلی فرام پیپل ریکوېستینګ ریفیوجی پروټیکشن انکلودینګ فرام ا ګروینګ نمبر اف چیلډرن دټ دی ار فلینګ فورس ریکروټمنت.
موږ د خلکو ناورو چې دغه مهاجر خوندیتوب ته اړ دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. بې کوره شوی ماشومان د جنایتکارو ډلو لخوا ګمارل کیږي او د وژل کیدو اختارونه ورته کیږي. څنګه چې خلک د سرحدونو خواته ورزي، هغوی د مختلفو خطرونو سره مخامخ کیږي چې پکې د جنایتکارو ډلو لخوا تشدد، په میرمنو جنسي تیری او داسې ډول نور ظلمونه او تشدد شامل دي. د امریکا حکومت وایي هغه کسان چې په غیر قانوني توګه امریکا ته داخليږي، ماشومان به د خپل مور او پلار نه بیلوي. کټی دا وایي چې ځینې وخت داسې حالات پیدا شي چې ماشوم د خوندیتوب لپاره هغه د خپل مور او پلار نه بیل شي. د مثال په توګه چې کله د ماشوم او مور او پلار ترمنځ اړیکې مشکوکې وي او د انساني کاچاک شک پرې کیږي، خو هغه وویل چې د کورنۍ خوندیتوب د هغوی لومړیتوب دی. هغه ویل چې د ماشوم او د ټولنې خوندیتوب د ټولو زیات مهم دي.
Most of the people who attempt to enter to the United States across the southern border are coming from these three.
زیاتره هغه کسان چې د هندوراس، ګواتیمالا او سلواډور نه امریکا ته د داخليدو کوشش کوي، د دغه ملکونو خلک د تشدد نه د خوندیتوب لپاره کورونه پرېږدي. دغه کسانو کې اکثره ماشومان او ځوانان په نخ کېږي چې کورنۍ یې تښتېدو ته مجبور شي. کټری وای چې یو ان ایچ سی آر په دې باور لري چې د حکومتونو پالیسۍ باید د ماشومان او د ټولنې د خېګړې په اساس جوړ شي. هغه وای چې د خلکو توقیفول باید د تر ټولو اخیری لاروي او د کورنیو د یو ځای اوسېدو لپاره باید سم انتظامات وشي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.